دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زه نو شبا آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو فاروانه خبرونه کې د نړۍ او سیمه پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پامو کوي د سیمه او نړۍ پاړه د دې سات خبرونه تا
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري لمړی پامو کوي د افغانستان اړوند خبرونه تا جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی طالبان د نورو ترګریزو ډلو لکه القاعده جهش محبت او لشکری طیبه سره جوړی اړیکې لري او غواړي افغانستان د ترګرو په پټنځای بدل کړي. جمهور رئیس غنی دا هم ویل چې افغان ځواکونه عوام خلک به هیڅکله د طالبانو لخوا دغه کار ته اجازه ورنکړي. ښاغلی غنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کمانډو ځانګړو عملیاتو کول وردو کې سرتیرو ته ویل چې هر ډول ملاتړ به پوځیانو ته برابر شي او د حکومت د ارادي سرچینه د افغانستان د خپلواکۍ برابرۍ او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتنه ده. هغه ویل د حکومت لومړیتوب دا دی چې له درې نه تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې وضعیت کنټرول کړي او په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې وضعیت بدل شي. د سری صلیب نړیوالې کمیټې ویلي افغانستان د ملکیانو دپاره د نړۍ تر ټولو ګواښونکی هیواد دی او د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی په وروستیو میاشتو کې په بې ساري ډول ډیر شوی دی. د سره صلیب کمیټې د چهارشنبه په ورځ ویل د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یې د 9500 ټپیانو درملنه کړې ده. د دغې مرستندویه کمیټې په وینا د روانې جګړې له امله په اوسط ډول هر ورځ 270 تنه ټپیان په جدي ډول درملنې ته اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونو چارواکي وی شاوخوا 2500 افغانان به د ورجینیا په ایالت کې د فورتلی پوځي اډې ته ولېږل شي. د فورتلی پوځي اډه د امریکا دریم لوی پوځي تعلیمي مرکز بلل کیږي چې شاوخوا 20000 امریکایي سرتیري او کورنۍ پکې میشته دي. چارواکي وی چې د دغو افغانان له لومړۍ جوپه به د همدې میاشتې یعنی د جولای په وروستیو کې امریکا ته راورسیږي. په دغې ډلې کې شاوخوا 200 افغان ژباړونکي او نور هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې ده. مقامات وی دا کسان به اول دغې پوځي اډې ته انتقال شي او بیا به د امریکا په نورو سیمو کې میشت کړل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. په برېټانیا کې د دوشنبه او سېشنبه په ورځو کې د کورونا ویروس په نوې بڼې باندې د 45,500 کسانو د ناروغه کېدو خبر ورکړل شوی دی. د رسمي ارقامو د مخې نه 49 کسان په دې ترڅ کې د همدې ویروس له امله مړه شوي هم دي چې دا د مارچ د 24مې وروسته د کورونا ویروس له امله تر ټولو لوړ شمېر کې مړینه ګڼل کیږي. برېټانیا د تیرې دوشنبه په ورځ په ځینو ښارونو کې د کورونا وبا له امله لګېدلې محدودیتونه او بندیزونه ختم شوي اعلان کړي وو. خو د برېټانیا حکومت وایي د محلي ښاروالیو او چارواکو سره ګډ کار پیلي چې د ویروس د نور خپرېدو مخه ونیسي. د ایران په جنوب ختیځو ناامنو سیمو کې د اوبو د کمښت له امله په مظاهرو کې یو ایرانی پولیس وژل شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړو چې د دې مظاهرو له امله اوس د مړو شمېر 2 تنه شو. د ایرنا خبری اژانس لیکلي په محشر ښار کې د مظاهرو په جریان کې ډزې وشوې چې یو پولیس پکې ووژل شو او بل سخت ټپي شوی دی. دا مظاهرې د حکومت په ضد دي او تیره اونۍ پیل شوې دي. په دې شپږو ورځو پرله پسې مظاهرو کې د تیلو د ذخایرو لرونکي ایالت خوزستان خلک چې اکثریت یې عرب نژاده دي د شیعه حاکمیت له ظلمونو او تبعیض کولو شکایتونه کوي. او آسټرالیایانو د چهارشنبه په ورځ په دې خبر ډیره خوشحالي وکړه چې د هغوی د برسبین ښار د 2022 میلادي کال د اولمپیک د دوبي لوبو کوربه ښار ونومول شو. د برسبین ښار په سلګونو اوسیدونکو د دې خبر په اوریدلو د خوشحالۍ او ولولو خاص احساسات وښودل او سړکونو ته ووتل. د آسټرالیا په شپږو ایالتونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو خطر له ویرې کلک محدودیتونه وضع شوي دي او له همدې امله په ملي سطح پکې د لمانځنو او خوشحالیو څرګندولو امکان محدود شوی دی او د 2020 میلادي کال اولمپیک لوبې راتلونکې اونۍ رسمن د جاپان په توکیو ښار کې پیلېږي چې د افغانستان یو 15 کسیز ورزشي ټیم هم پکې سیالي لري. دا و د دې سات خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغانستان کې د کرونا د پراخېدو وروسته د امر روغتیا وزارت په جګړه کې د ښکېلو غاړو غوښتي چې د روغتیايي مرکزونو نه د پوځي اهدافو لپاره کار نه اخلي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې افغانستان کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي ښځې او ماشومان دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د امر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروحوی چې افغانستان کې د جګړې د پراخېدو وروسته په اکثر ولایتونو کې روغتونونه د جګړې له ټپيانو ډک شوي چې ورسره د اسرائیلي حالاتو د یو کال د مودې لپاره روغتي امکاناتو زیرمی په تیرو دنیو میاشتو کې په مصرف رسیدلي. ښاغلی مجروحوی چې د جګړو د پراخېدو سره سره د امر روغتیا وزارت روغتونونه او روغتي مرکزونه په ټول هیواد کې پرانیستي دي.
یو روغتون ماته مثال راکړي چې هغه تړل شوی وسی کدر جګړې په ډګر کې هم دی راکټ ور باندې راځي او بل کورته انتقال کړي دی. ستاسو قابله خوري ستاسو نرس ورور ستاسو ډاکټر دې ته نه ګوري چې دا ټپي د کم ځای راغلی دی دا ټپي کم قوم او اړخ ته تړاو لري. موږ ډاکټران یو په دغه تور شپو سخت ورځ کې روغتي خدمات وړاندې کوو او ستاسو نه زموږ درون ملت تاسو نه متوقع دی چې خپل روغتي سکتور تر څنګ ودرېږي دوی تشویق کړي او موږ ته دا فرصت او دا همت او دا انګیزه تر دې نه زیات راکړي چې تاسو ته په دې وضعیت کې په دې شرایطو کې غاړین خدمات وړاندې کوو. زموږ روغتونو کې دا اوس په اکثر ولایاتو کې د ټپيانو الکبل ځای به نشته. زه کندهار ته لاړم زه کندوز ته لاړم د نور ولایتونو احوال لرم. متاسفانه روغتونونه ډک دي د ټپيانو. زموږ هغه ایمرجنسي کټ یا غبستې چې مدرلود دی او کال د پاره موږ په 2 میاشتو کې دا ټول مصرف کړ.
ډاکټر وحید مجروح په افغانستان کې د خېلو غاړو وغوښتل چې د روغتي سکتور کارته دي درناوی وکړي او د روغتي مرکزونو څخه دي د پوځي اهدافو لپاره کار نه اخلي.
وشتنه مدادای چې روغتي سکتور او روغتيایي خدمات د حملاتونو د تهدیدونو د ګواښونو او د روغتيایي مراکز کې پوځیانو ځای پر ځای کېدونه مستثنا وساتل سي چې موږ دا فرصت ولرو چې هغه زموږ وطنوال چې د جګړې له کبله متاسفانه ټپي شوی دي موږ دوی ته روغتيایي خدمات وړاندې کوو. تاسو دومره په لند ټوګه وایم چې د ټپيانو د درملنې په برخه کې دومره فشار لاندې یو چې حد و اندازه نه لري. موږ هم روغتيایي خدمات عادي خدمات وړاندې کوو هم کووېډ 19 په مقابل کې خدمات وړاندې کوو او هم روغتيایي خدمات او ترټولو نه زیات ټپيانو ته روغتيایي خدمات وړاندې کوي.
ډاکټر وحید مجروح د امر روغتي په سکتور کې د وسلوالو د بریډونو یادونه ونه کړه خو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د روانې میاشتې جولای د نیمایي د راپور له مخې د روان 2021 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د مرستې رسونې ادارو په روغتيایي کارکوونکو او مرکزونو باندې 10 بریډونه ثبت کړي دي. وچا وایي چې دا بریډونه د اتو ولایتونو په 13 ولسوالیو کې شوي چې له امله یې 2 روغتيایي کارکوونکي وژل شوي لست پیل شوی او تر نور باندې شوی دي. دغه راپور لمخې په دغه بریډونو کې د یالو سرختي مرکزونو ته زیان رسیدلی دي. همداشان په دغه بریډونو کې 15 ناروغان وژل شوی او یو هم ټپي شوی دي. د بلې خوا د نړیوال سلسلیب کمیټې ICIC په راپور کې افغانستان کې پر ملکی تلفاتو ژور اندېښنه ښودلی او ویلي چې په دغه هیواد کې په جګړو کې د ټولو ټپي شوو ملکی وګړو نږدې نیمایي ښځې او ماشومان دي. د نړیوال سلسلیب کمیټې ویلي چې په تیر شپږ میاشتو کې یوازې د کندهار د میرویس نیکه حوزوي روغتون کې د 2015 په دوستانو هغه ټپيانو درملنه کړي چې د جګړې خېلو خو په نخټو کې جوبل شوی وو. زای زراوی چې دا شمیر ټپيان د تیر کال پرتله له دوه برابر څخه هم زیات. ICIC وایي چې په ملکی ټپيانو کې نږدې نیمه جوبل شوی ماشومان او ښځې دي. د سره سره د کمیټې د راپور لمخې د دغه کمیټې د فزیکی بیرغونی او مساوي غړو د نسب څنګه په تیر شپږ میاشتو کې وزره او سلوديش تنه زخمیان سب کړي او له وزره نه ډیر مساوي غړي هغه ناروغان ته برابر کړي چې په جګړه کې د بدن غړي له لاسه ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د سیمه او نړۍ په اړه راپورونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو ناوړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د جمهوریت او طالبانو د اساس ترمن د وروستي ملاقات هرکلی کړي. او ویلي دي چې امریکا به د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي. بل خو د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سه شنبه پر ورځ ویلي دی به د ترکیه له خوا د کابل د هوایي ډګر د امنیت او چارو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. دا خبر نور جزئیات د سمیع الله جلال زینه اوري.
کاغلی اردوغان چې د لوی اختر د لمانځه وروسته خبرې کولې دا تایید کړ چې یاد سخت دریز اسلام پال ډله د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر په اړه د ترکیه د پلان سره یو څه ناراحته و.
طالبان یو څه ناراحت لري پر دې پروسه بل طالبانو سره باس وشي په هغه شکل چې طالبانو له امریکا سره خبرې وکړي زه فکر کوم طالبان بل ترکیه سره دا خبرې په ډیر راحت شکل سره وکولای شي. زه د دې امکان رامنځته کوم چې مونږ پر دغو موضوعاتو له هغوی سره باس وکړو او یو موافقه ته سره ورسیږو ځکه ترکیه د هغوی له قاعدو سره کوم مخالفت نه لري.
اردوغان دغه څرګندونه وروسته لغه وکړي چې طالبانو تیرونه خبرداري ورکړ چې ترکیه باید د نورو بهرنۍ پوځیانو سره یو ځای خپل سرتیری له افغانستانه وباسي. اردوغان د دوشنبه په ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې په خپل ورونو وطنوالو اشغال څخه ډډه وکړي او زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبانو موقف له هغه سره برابر نه دی لکه څنګه چې مسلمانان له نورو مسلمانانو سره برخورد کوي. بلخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ساتلو په اړه د یو توافق اړتیا خورا زیاته شوې ده ځکه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو محاربوي ماموریت د ختم نیټې ته څو نه پاتې دي. ترکیه اوس هم د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په اړه له امریکا سره په خبرو بوخته ده.
امریکا بزم بعضی
مونږ خپل معین شرایط لرو چې له امریکا څخه توقع لرو دا څه دي؟ نوملای امریکا به د ډیپلوماسي او ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې لمون سره ودرېږي. دوهم غوی به له مونږ سره لوجستیکی همکارۍ ته دوام ورکړي او بل مورید دا دی چې د دې پروسې پر مهال به جدي مالی او اداري محدودیتونه موجود وي او په دې برخه کې به امریکا له ترکیې څخه لازم لاټړ وکړي.
بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزارت د جمهوریت په استازي توپ د جګپوري هیات او طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د ورستۍ مشترکې اعلامیې هرکلی کوي.
مونږ بل افغانانو افغان حکومت سره همکاري ته دوام ورکو او له هغه ډیپلوماټیکي پروسې هم ملاتړ وکړو چې څو ورځې وړاندې پکې پرمختګ رامنځته شو او افغان اړخونو مشترک اعلامیه صادره کړه. بیا وایم پریکړه لیکونه مثبتي مونږ به د دې تعقیب کوو او هیله من یو چې دوام یې پر راتلونکو ورځو او اونیو کې وګورو.
د طالبانو مشر مولوی هبت الله خونزاده په وی اعلامیه کې ویلي دي چې طالبانو تحریک په افغانستان کې د لسیز جګړو د ختمېدو په هدف سیاسي توافق ته ژمن دی. قول دې سره سره د غور پکړه له وسم د سیمو د ترلاسه کېدو په هدف په لسګونو ولسوالیو کې له افغان ځواکونو سره جګړه کوي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د اولمپیک نړیوال لوبې راتلونکي ونې په ټوکیو ښار کې رسمن پیلېږي. په جاپان کې د افغانستان سفارت وایي د افغانستان ورزشي ټیم هم د اولمپیک نړیوال سیالیو ته پوره چمتووالی نیولې. په جاپان کې د افغانستان د سفارت معاون نجیب الله صافی زموږ همکار وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي چې د اولمپیک په لوبه کې د 15 افغان لوبغاړو ګډون لوی لاسراوړنه ده او ساکال د سیالۍ د کرونا وایروس له کبله په سخت شرایطو کې تر سره کیږي.
ډیر ژر په جاپان کې د اولمپیک نړیوال لوبې پیلېږي. افغان لوبغاړي هم پکې شرکت کوي. د لوبو لپاره په مجموع کې ستاسو آمادګي څه ده؟
مننه فیضی صاحب، بالکل د افغانستان لوبغاړي راځي په مجموع کې له هیئت سره او له مربیانو سره شپارستانه راځي. نه نه لپاره لوبغاړي دي او موږ په دسمبر کې له فوکوکا پریفکچر سره، یعنی ولایت دی فوکوکا سره چې دغه دی ډاکټر ناکومورا زادګاده له غوښ سره تفاهم نامه امضا کړله چې دوی به د افغان لوبغاړو د اولمپیک هیئت په مجموع کې میزبان کوربتوب کوي او څلور نفر تر سره راغلي دي. په شپږم دی جولای باندې دوه مربیان او دوه لوبغاړي او باقیا نور به په اتلسم دی جولای راسي.
د اولمپیک کلوب نن ستاسو توقع څه ده؟ د افغانستان سفارت څه تمه لري؟
په مجموع کې خود دا لوی خبر ده چې په تپه دي د کورونا په شرایطو کې دا زمينه موږ په ډیر کوشش سره وسوي کړی چې دا مساعد کو دوی چې دا اشتراک کوي فعالانه دلته راغله او نور بقیا راځي. دا یو غټه خبر ده افغانستان ته او د موږ توقع څه خاصه توقع واقعا نه لرو، اما خپل لوبغاړو ته موفقیت او بریا غواړو.
د کورونا یادونه تاسو وکړه، څومره په شرایطو باندې تاثیر کړی دی؟ په خپل ستاسو په کولو باندې تاثیر کړی دی؟
کورونا واقعا تاثیرات خپل لري، او تر اوسه پورې که اولمپیک باندې مشخصا وغږیږو، په مخکې پنجشنبه باندې صدر اعظم د جاپان اعلان وکړ، دا څلورم پړاو ده چې دوی اصرار حالت اعلان کړ، او دا په اولمپیک باندې تاثیر دا ده چې هېڅلو تماشاګر که خارجي که داخلي دوی به اجازه نه لري، په خصوص په څلور ولایتو کې چې نفوس ډېر ده، توکیو هم پکې شامله ده، چې دوی برخه واخلي، او اکثریت به تنها لوبغاړي به خپلې مسابقې کوي او څوک به اجازه نه لري. اما بعضې ولایاتو کې چې مسابقې شته، هغه محلي خلک یو محدود تعداد شاید اشتراک وکړي، او په هغه باندې بیا تصمیم نیول کېږي چې هغه ممکن چې هغه لغوه شي.
جاپان یو له هغو هیوادونو دی چې افغانستان سره په ګڼو برخو کې مرسته کوي د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې، او افغانستان ته د واکسین برابرولو په برخه کې څه مرستې کړې تر اوسه؟
لکه تم دې چې تاسو ویلې، جاپان له امریکا نه بعد دوم لوی مملکت ده چې افغانستان سره ډېرې مالي مرستې کړې دي. د آخري جنیوا کانفرنس کې $120 میلیونه موږ سره مرستې دوی اعلان کړلې، چې د کال 130 میلیونه کېږي. په دې چوکاټ کې دوی 122 میلیونه اعلان د پروژو وکړ، او تقریبا په 10 برخو کې به دا په تمام رسیږي. او د کورونا مشخص د کورونا په برخه کې تقریبا $9.3 میلیونه دوی مخکې کومک کړی ده.
افغانستان سره د جاپان مرستې یا همکاري د افغانستان د سولې او ثبات لپاره څومره ګټورې دي ستاسو په نظر؟
په څنګه د نورو د منګه متحدو همکارانو سره چې دا د دوی مرستې کومکونه، هغه اجتماعي موثریت ډېر ده. دوی په زراعت بخش کې ډېرې مرستې کړې دي. دوی تقریبا موږ ته تروسه 650 محصلین، هغه افغان کارمندان، د ماستری د پی ایچ ډی په کچه فارغان دي. هر کال دوی موږ ته سکالرشپونه راکوي. صحیح بخش کې دوی ډېرې مرستې کړې دي. د اوبو، د زراعت، د آبیاري بخش کې دوی موږ سره ډېرې مرستې کړې دي. حتی دوی مؤسسات، خیریه مؤسسې لکه د ډاکټر ناکامورا مؤسسه په شاورتا یا پی ایم ایس په افغانستان کې، هغه لویه بېلګه ده، هغه یو غټ مثال ده د جاپان د مرستو.
د ناکامورا یادونه تاسو وکړه، د هغه له وژل کېدو وروسته طبعا خبرونه خپاره شوي وو چې پروژه به دوام کوي. تازه معلومات څه دي د پروژو د دوام په اړه په افغانستان کې؟
دوی ډېر کلک تعهد کوي، او د پروژې چې هلته بعضې پروژې د پلان کړې وي، هغه د تطبیق هغه لړۍ روانه ده. او دوی دا خلک د دغه ښار چې موږ ولیدل، تقریبا دا 2.5 میلیونه نفوس لري، دا ولایت، دا والي دریزم چې ولیدې، د شاروال، د دوی د فامیل، دوی ډېر ټینګ ولاړ دي. او دوی یو ارزو ده چې دغه ارزو د ډاکټر صاحب ناکامورا د متوفا هغه ارزو د ده برآورده سي، او افغانستان کې هغه دوی د کار لړۍ به دوام لري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي، او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ، او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکېږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړي.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکړه. د پکتیا یو اوسیدونکی وایي چې ایران ته په کار پسې تللی و، خو هلته په نشه یي توکو روږدی شو. دی زیاتوي چې 19 کاله یې نشه یي توکي وڅکل، خو اوس غواړي په ټولنه کې عادي ژوند ته وګرځي. خبریال ابراهیم رحیمی په اړه رپورټ لري.
د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی جمشید چې اوس مهال د پکتیا د روږدو کسانو د درملنې په روغتون کې بستر دی، وای چې ایران ته په کار پسې تللی و، خو هلته ایرانیانو په نشه یي توکو روږدی کړ. د زیاتوی چې د ایران په اصفهان ښار کې مزدوري کوله چې لومړی په تریاک روږدی شو، څوار لس کاله یې تریاک او وروستي شپه کاله یې نور مخدرات وڅکول.
ملګري او ایرانیان به اتاق ته راتلل او تریاک به یې لږ لږ راکول چې پرې روږدی شوم. افغانستان ته چې راغلم نشه مې زیاته شوه. دلته مې شیشه او پودر شروع کړل.
د ګنشمیر هغه افغانانو له جملې څخه چې ایران ته په کار پسې تللی او یا هلته د مهاجرت شپې سبا کوي، یو شمېر په نشه یي توکو معتاد هیواد ته راستنیږي. جمشید وایي چې په خپله کورنۍ کې یوازینی کسته چې په نشه یي توکو روږدی شوی، خو زیاتوي چې په روغتون کې ښه تداوي شوی او تر وتلو وروسته به عادي ژوند ته ستون شي.
اوس انشاءالله ښه شوایم. څو ورځې وروسته له روغتون نه وزم. په دې حالت شکر کوم. د روغتون له ټول پرسونل ناراضی یم. زما یو ډېره ښه درملنه وکړه.
په نشه یي توکو داروګ د ادعا لري چې نشه یي توکي په ګردیز ښار او طرفي سیمو کې په ښکاره خرڅېږي. دوی له حکومت نه غوښتنه لري چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه واخلي.
که د مخدره موادو کاروباري ونیسي او لس کاله په زندان محکوم کړي، بیا هیڅوک سرغړونه نه کوي. موږ روږدي کسان نشه یي توکي له کومه کوو؟ په 500 او 100 افغانیو خو نه کابل ته پسې تللی شو، نه لوګر او نه خوست ته.
د پکتیا اوسیدونکی په نشه یي توکو معتاد جمشید له ځوانانو غوښتنه لري چې له مخدره موادو ځانونه وژغوري. هغه وایي چې مخدره مواد د انسان د تباه کېدو لامل ګرځي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د قرنټین د ختمېدو سره په کالیفورنیا ایالت کې هم یو شمیر افغانانو د ورزشي لوبو سیالۍ پیل کړي. په سان دیګو ښار کې د آشنا تلویزیون همکار برېښنا تحریک د سیالۍ ته ورغلې. نور جزئیات به ترې په رپورت کې واورئ.
د دغو سیالیو یو تنظیم کوونکی ادریس وهاب د آشنا غږ تلویزیون ته وویل د دغو سیالیو هدف د افغانستان د سپورتي ټیمونو تشویق، پراختیا او پرمختیا ده. موږ غواړو چې دا سپورتي لوبې د افغانانو په منځ کې لا وده وکړي تر څو افغانانو ته د صمیمیت، یووالي انګیزه او لامل شي.
چندین سال ما همی جام دوستی تورنمنت را دایر کردیم. هدف ما جمع نمودن افغانای محترم ما، جوانا در یک فضای سالم و یک رقابت سالم.
د دغه لوبو لوبغاړو ډیره زیاته خوشحالي پر دې وښودله چې دوی د کرونا د قرنټین له امله له ډیره وخت وروسته سره بیا یو ځای شوي او دوستانه سیالي کوي.
چونکه کرونا وایرس اومده بود، دوستا و افغان از هم دیگه دور بودن، ورزشکارا دیگه ما میخواستیم پس ورزشکارا و دوستا یک جا شوه با کمک ادریس جان که البته اونا سپانسر تورنمنت شدن. دیگه همین هم بستگی و همتنی و دوستی است.
ډیره خوشاله ما چې ځکه چې دغه ټول افغانان یو ځای شوی یو، د هر قوم، د هر یو، ټول افغانستان، د هر یو ګوت نه دلته راغلي خلک او یو ځای شوی دی، یو تورنمنت جوړ کړی دا. په دغه ډیره خوشاله ما
دوره هم مسابقه والیبال اینجا بخیر دوستا گرفته برگزار کردن و تیم ما، خود ما یک تیم داریم به نام تیم امید اف سی
چې ګمیجا آمدیم د استاد ماته رسک
په دغه سیالیو کې د افغانستان د والیبال ملي ټیم غړی فرهاد صدیقی هم وو چې خورا ډیر ښه او بریالی وزلیدا.
امروز فدراسیون والیبال افغانستان کې دیده میشه تمام جوانای بسیار با استعداد پیش خود دارن و ما برشان ایره میگم که در امریکا افغانایی که هستن اونا میتونن از پلیرهایی که در ایجه هستن از اینا دعوت به عمل بیارن، دعوت بکنن، پلیرهای خوب دیده میشه در هر استیت که هستن و ما بازیکنهای هیجره که برشانی توصیه را میتونم که همیشه والیبال بکنن و همیشه کوشش بکنن که برای آینده افغانستان یک چیز بسازن و جور بکنن.
د دغه ټیمونو ملاتړ او تشویق ته یو شمېر افغاني کورنۍ، مرمنې، ځوانان او ماشومان هم راغلي وو.
به خاطر تشویق شان احمد اوستا آمدن، کل افغانا جمع شدن، دمی جا آمدیم کلگی. انشالله که بخیر ببینیم که بچه های سندیاگو میبره یا سان فرانسکو، موفقیتشان رو میخواییم.
او زه خپل ډیر وخت نه وروسته د افغانان په دې زیات تعداد دلته وینم چې دوی د والیبال لوبه تراغلی او د احساس خوشحالی کوو.
د دغه لوبه د سیالیو په پای کې افغان لوبډلې شاهین وشو کولای چې نورو لوبډلو ته ماته ورکړي او دا تلوالی کپ خپل کړي.
ترنی محبوب وې د مېن زړګي دې و وې د پرشنا د ژوند چې و وې بشل بانتم بلش کلی لتو چه دشکل شاپی ری زانه جور لکه گوڑی دا اختر بشل بانتم بلش کلی لتو چه دشکل شاپی ری در می محبوب وې د مې انځړګي دې و وې د برښنا د ژوند شپلې اختر ڈال پنک رسلا دادش کل شا پی رہی می تو نلت ہو سینی کام دے اختر ڈال پنک رسرا گٹے می دادش کل شا پی رہی اختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈے وے دبرشنا دشمن شیب
درانو آویدیم کو خبرونه پا هم دیزی پای تاورا سیدا مانا نشی دا امریکا غاک آشنا را دیو خبرونه آورید تر بیام خدای مانشید.